په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. د اختر دریم ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې په خوښۍ او خوشحالۍ به تیروي. د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه پیلو. د خبری خبرونه ده، پکې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو د پراخېدو په حال کې دا خبره د ملګرو ملتونو په یو راپور کې سوي ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی، خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کول ډېر وخت واړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان له سبا دی ویل سي رئیس له افغانستان سره په یوه نایلن سوی جګړه بوخت دی.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومه وخت حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلام سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. بلخوا ولسمشر غنی د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځ او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یو تپل سوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي ده چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي، او د دغه هیواد له 34 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد پر ډیرېدو دی چې په ښکاره له دغې ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یوه پخواني قمندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار و او په هلمند او فراه کې ځان ته خپله ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل سوي چې له عراق سوریه څخه تقریبا اویا تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخه اصلي برخې جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره کړې ده. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری میلمانه ور وپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي، او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو د شمالي کوریا د لانجې د شهواري لپاره به هم له امریکا سره په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې انجینر غفار نن سهار یوولس بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټرې چاودنه وسوه. مشرقیوال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان سوي دي. د پیښې ټپیان ټول روغتون ته انتقال سوي دي. تر دې مالت د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوی سبا یک شنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار جنقال کوزی فتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزی د کورنۍ لخوا واخیستل سي. فتحه د ماپشین له یوې نیمې تر درې نیمې بجو په عیدګاه جومات کې د یوې ورځې لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د ښځو فتحه هم د شارنو په سالون کې په پام کې نیول سوې ده. مرحوم الکوزی دوې اونۍ وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات سو او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی خو په بشپړ ډول د اړیکو اډیکولو ته لار ډیره لار پاته ده. روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر پیل دمخه د مطبوعاتي ادارو له یو شمېر استازو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې شک نشته چې وضعیت بدل سوی دی. روحانی له امریکا او نورو غربي هیوادونو وغوښتل چې او بخشی لنور غربی هیوادونو سره د خپل هیواد اټومي موافقه د تهران او واشنگټن د اړیکو لپاره ستر ازموینه وبلله. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. سپینې مڼې ویلي چې د روحانی او ولسمشر اوباما ترمنځ کومه لیدنه لا نه ده پلان سوې. ایران له سعودي عربستان غواړي چې په حج کې د بیروبار له امله د لشتلشه وسو ولستنو د مړینې د پیښې په اړه په څېړنو کې ټول متاثرو سوي هیوادونو ته ځای ورکړي. د پنجشنبې په ورځ په مینا کې لشتلشه 131 تنه ایرانیان چې د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وو په بیروبار کې تپښو لاندې او مړه سوه. د ایران حکومت پرون بیړنۍ غونډه وکړه. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری وویل چې د سعودي حکومت مسؤول دی او باید د دې پیښې ځواب ورکړي. په ایران کې محافظه کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی د جمعې تر منځ وروسته په تهران کې خلکو ته وویل چې که څوک وایي چې حاجیان په بینظمۍ کوله هوا ډیر ګرمه وه او یا بل څه دا ټول دروغ دی او نړۍ به یې ونه مني. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یوه ایراني چارواکي په حواله ویلي چې لږ تر لږه 315 شپېته ایرانیان لا هم ورک دي. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوی دي. د نګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون نګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاووش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایی سیرون که خبر ورکوي چې د سپتمبر په 28 او 29 به سپوږمۍ سراسي په دوه یا درې ولسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف له امله سپوږمۍ سره ښکار سي. که چیرې اسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاریږي. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر دېرش کاله ډیر وخت وسو چې تیر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نه سي. تر یو ساعت د ډیر وخت لپاره به سپوږمۍ لمر ونیسي او رون رنګ به یې ورو ورو تربخون سر سي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسی ملامت بوله چه ده سولی ده پارم پاکستان سره روی کامونه واخسته. حتی اقل چوار لسکاله کیگی چه پاکستان پی اونا ایلام سوی جنگ که افغانستان سره او مو ده جنگ.
د نوموړي څرګندونې به په یو رپورټ کې واورو. ملګري ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د کونړ اوسیدونکي وایي اوس هم په دې ولایت کې د افغانیو په ځای پاکستاني کالداري چلیږي او تر دې دمه چارواکي د پاکستانیو کالدارو په بندولو نه دي توانېدلي. په خوست کې مو د مصنوعي ګلانو د کاروبار له پراختیا خبرو او د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به په منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې د داعش د نفوذ په اړه ریپورټونه درسره شریکول مقصد اوسي. زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره چاته عذر نه کوي. ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډیر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینی دریځ قانع شوې. قسیم سولمل د دې موضوع نور جزئیات راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل، خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومونه واخیست. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق ما پیپاندې ټوله دنیا را سره قانې دا م ترلاسه کړل. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړل.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو، بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو، خصوصا د جنوب غرب حوزې، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه ده. او ستاسو دا پیغام چې مو ولس ته ورکړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشروع شي، د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې. دا رپورټ چې پرون خپور شو د ملګرو ملتونو د څېړونکو هغه ډلې چې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څېړنه کوي برابر کړې. په رپورټ کې ویل شوي چې داعش د افغانستان له 24 ولایتونو په لږ تر لږه 25 ولایتونو کې ډېر پلویان را خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د هغو ډلو او وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې په زغرده له داعش سره وفاداری یا لږ تر لږه خواخوږي څرګندوي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د داسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په رپورت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر، د یو سلاکار عبدالرؤوف خادم یادونه شوي چې له داعش سره یو ځای سو او په هلمند او فراه کې خپله وسله واله ډله جوړه کړې وه. خادم د سشکال د فبروري په میاشت کې په هلمند کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې لشته لږه اویا وسلوال له عراق او سوریه څخه افغانستان ته تللي او هلته د داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي او وسلوالو طالبانو ته د هغوی په خپله خاوره کې چیلنج ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو هغو څارونکو ته چې د القاعده د فعالیت په اړه څېړنه کوي ویلي چې لږ تر لږه 10% وسلوال طالبان له داعش سره همدردي لري. د ملګرو ملتو رپورټ وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو وسلوالو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له داعش سره یې په زغرده د همدردۍ څرګندونه کړې ده. د افغانستان حکومتي سرچینو ویلي چې په لشتراجا 52 ولایتونو کې د داعش فعالیت لیدل شوی یا لشتراجا لدې ډلې سره خواخوږي ګروپونه لیدل شوی دي. د ملګرو ملتو سازمان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوال کڅه هم په دوامدار ډول د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شکل دی، خو یوازې په ننګرهار کې د مخدر موادو د قاچاق پر سر له وسلوالو طالبانو سره نښتي کوي. د ملګرو ملتونو رپورت زیاتوي چې له پاکستان او ازبکستان هم یو شمېر هغه وسلوال چې له القاعده سره نږدې اړیکې درلودې او اوس له خپلو هیوادونو تښتېدلي په افغانستان کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې داعش په انګلیسي ژبه د پیغامونو خپرول زیات کړي چې دا د وسلوالو طالبانو سره د هغوی د رقابت د زیاتېدو څرګندونه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان اونند شنبه ورځ دا ترشن آسمان لندی خبرونه ل دریو بجو نه تر پینزو بجو پوری په مستقیمه توګه خبريږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلای شئ. اوس هم یو بل ریپورت راخلو وغه د دې چې د کونړ اوسیدونکو وایي وسم په دې ولایت کې د افغاني پرځای پاکستانی کلداري تبادله کیږي او تر دې د مچارواکي په دې نه دی بریالي شوی چې حتی ل خپل جبونو کلداري لري او په ځای افغاني کیږي. په دې اړه بنور تفصیل رهلان وری نه واورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستانی کلداري چلیږي او کله چې هم دولتي مامورین میاشتنی تنخواګانې واخلي د صرافۍ دوکانونو ته ځي او په کلداروی بدلوي او له هغه وروسته په بازار کې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه کوي. خو تر اوسه چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې په خپل وطن کې خپل بانک نوټونه وچلوي او د بهراني روپو د چلخت مخاوني سي. خلک وای لومړی خو سوداګر او دکانداران د افغاني بانک نوټونو د چلخت او د پاکستاني وکالدارو بندولو ته بشمیره بهاني لټوي او د خپل ګټه په خاطر افغاني او اخستلو ته زړنه خکوي.
زمانم زو رحمان ده د کونړ ولایت اوسیدونکو کې ختیځ ولایتونو کې چې کالدار چریږي افغاني نه چریږي هغه لامل ده ده دلته چې کوم تجاران دي دا اصل کې په کالدار باندې خلیل تا او دوی دلته په افغاني باندې په ګران خرڅي نو خلک مجبور دي چې کالداري وتور کې افغاني وتور نه کی اوس که تفردن لس افغاني ور وړي وتا نو هغه تا نه مغه پلس کې حسابي حکومت دې مخ نه نیسي چې دا والی پلس کې حسابي تا په کالدار ورډ باندې راخی او مغه لس کې پلسګون نه پلسګون کې اخلي نو ځکه نه ریواج کیږي او خلک کالدار ته ډیر توجه ورکوي چې
دوی وای دوهم قدم کې دولتي مسولین په دې ګرم دي چې نه یوازې دا چې په بازار کې د کلداري بندولو د پاره کوم جدي قدم نه دی پورته کړي بلکې تر اوسه په خپل جبونو کې هم د کلداري ځای افغاني او ته نه دی خوشی کړي.
د چارواکو په خپل غوښتل چې افغاني په ولایتونو کې مروج شي خې کولې شو خنې غواړي ځکه چې دکاندارانو نه تجاران نه کنټرولوي دکانونه نه کنټرولوي په خپل د چارواکو په جبونو کې هم کلدار شته چې ما شوخ په خپل راشت تبدیل کې په کلدار باندې او کلدار استعمالي په دکانو
هټیوال به وای چې د افغاني او اخستلو ته چمتو دي خو څوک ورتن راوړي او هیڅ کله هم افغاني او کلداري په یو قیمت نه دی اخستي.
نو مې ولا ملي د کونړ اسد آباد خار کې مې دکان دی منګ ته افغاني څوک نه راوړي ورور منګ هم غواړو چې په کونړ کې افغاني رواج شي خو منګ په خاص ته د خپل چارواکو نه دا وختنه کوم چې په دې کې موږ سره کومک وکي افغاني رواج کی په نور ولایتونو کې څنګه د پاکستانو شین سره جنسونو سره خلکو بیکاټ کړی دی موږ هم غواړو چې په کونړ ولایت کې د کالدار په ځای باندې افغاني رواج شي موږ ورته ډیر خوشاله.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وی ل دی ورسته به د پاکستانی وکلدارو د بندول لپاره ګړندی ګامونه پورته کړی.
ننګ دی موږ توستا د پیغور دی د هر چاغه چا لپاره چې کلدار په جیب کې ګرځوي ننګ دی، ځکه افغانۍ د موږ ملي هویت دی. موږ ولې خپل ملي هویت خرڅ کړی؟ څنګه ناره وایو چې تذکره کې افغانیت غواړو، اسلامیت غواړو؟ د افغانۍ چلند ولې نه غواړی؟ که صادقانه دې ته وفادار یې چې موږ افغانان یو، صادقانه ملر سه وتړی رسۍ چې د کلدار په مقابل کې جهاد اعلان. په لنډو ورځو کې به موږ په دې رابطه تصمیم ونیسو، په دې کې به جدي اقدام وکړو.
لادی وړاندې هم څو ځله چارواکو د کلدارو په ځای د افغاني بانک نوټونو د دودولو ژمنې کړي، خو تر اوسه حتی په دې نه دي بریالي شوي چې له خپلو جیبونو پاکستاني کلدار لری کړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. هغه دا دی چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی، او دا مهال اکثره خلک په ودونو، د فراغت په جشنوارو، او د نوو دندو د اخیستو او نور خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. نجیب الله خیل په اړه له خوسته تفصیل راکوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې 4-5 دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروش په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرۍ لپاره شته دي، د خلکو د تبرکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پریښ شي دغو دپاره شته، د مکتب نه څوک پریښ شي دغو دپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو دپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېخه گزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډیر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو 15-16 دنې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډیرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د پسلو کې نه سل پیسه د ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فرید الله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بستهبندي کوي وایي چې
د ویچاټ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاټ کې اکثر سره ورولېږي چې دا څنګه شو بس ضرورتن چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي تر خپله وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه وایي، نن سبا خوست ولایت کې ډېر څه وچ شوي دي ګلان. بل ډېر زیه کې ملدل یادې، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمي ذوق ته چی
دی. دا باندې ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخیدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کیږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو، د ښوونځیو، مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان اوسیدونکو شریف شیربکوف شپېته کلن دی او څه موده مخکې زوی سوریې ته تللی چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره یوځای شي. رحمت الله شل کلن او پلار یې وایي چې تر تګ مخکې ډېر وسرونه ورته وکړه چې پرېکړه بدله کړي، خو شیربکوف افسوس کوي چې ځوان زوی خپلې کورنۍ ته شا کړه او سوریې ته ولاړ. ازادي راډیو له شیربکوف سره خبرې کړي او پر اساس یې رپورټ لري چې فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
شیربکوف د تاجکستان په یوه جنوبي ولایت قبادیان کې ژوند کوي. دی وایي چې رحمت الله زوی یې شل کلن و او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ اول نه دی ورته راغلی.
زنګزار مانګ نارا د برکه نامې وي بیا اینجا گشته بیا کار نه باشم از کوه ده قین شده باشه اینجا بیا نه گفت.
د شیربکوف د کورنۍ لشتلجه اته غړي سوریه ته تللی دي او د درې زامنوس په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای جنګیږي. شیربکوف لري ورده او وایي چې د کورنۍ د غړو تر تک وروسته یې گزاره ګرانه شوې ده. د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې میرمن هم ناجوړه ده او د خپلو درېو زامنو مژور او د یوې کوچنۍ لمسۍ د تګ له امله اندېښنه لري. شیربکوف وایي زما د موټر چلولو پیسې زموږ نه دي بس، ځکه میرمن مې ناجوړه ده او هر ورځ یې باید ډاکټر ته بوزم. د شیربکوف درې زامن ولې سوریه ته تللي او ولې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي؟ شریف شیربکوف وایي چې یو زوی یې هم لوړې زده کړې نه دي کړې. درې واړو په روسیه کې کار کاوه او یو هم د تاجکستان په پوځ کې د عسکري دوره نه ده بشپړه کړې.
اخیرانګه وا همیشه شوت کې مسکو رافته بچه ما عینم شوت ده اوماده اینجا نماز خوان بسیار چی کرد من گفتم این خیلی نمیشه گفتیم سرم بود.
شریف شیربکوف وایي چې زامنو یې په روسیه کې غریبکاري کوله، سرکونه به اجاره کول او هلته له افراطي ډلو سره آشنا شوی و. شیربکوف چې په خټه ازبک دی وایي چې زامن یې د ازبکستان له یو شمېر وګړو سره په روسیه کې آشنا شوی و او د هغوی له لارې د ازبکستان په نمنګان او اندیجان سیمو کې د افراطیانو ځینې ډلې پیژندلې وې. د شیربکوف مشر زوی چې عمر نومیږي دېرش کلن دی او تر خپلو نورو وروڼو مخکې اول روسیې ته د کار لپاره تللی و او بیا سوریې ته د جنګ لپاره ولاړ. شیربکوف وایي چې مشر زوی یې لږتر لږه 15 کاله مخکې روسیې ته تللی و او هلته یې لمونځ کول او روژه نیول هم زده کړي و. دی وایي زما زوی عمر په 2014 میلادي کال کې یوه ډېره لویه تېروتنه وکړه. د ده تېروتنه دا وه چې سوریې ته ولاړ. شیربکوف وایي ما ډېر ورته وویل چې د سوریې د تګ څخه راوګرځي خو زوی یې ونه منله. د شیربکوف د مشر زوی تر تګ دوه میاشتې وروسته د ده دوهم زوی ابوبکر هم سوریې ته ولاړ او شیربکوف وایي چې له هغه راهیسې یې دغو دوو زامنو هیڅ حال نه دی اوریدلی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه نارینه چې د جګړې لپاره سوریې ته ځي په زیاتو مواردو کې خپلې کورنۍ هم ورسره بیایي. رپورټونه وایي چې د شیربکوف د سیمې لږ تر لږه لس تنه سوریې ته تللي دي چې ډېرو یې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي. د روان کال د مې په میاشت کې یوې تاجکې مور چې لور یې له خپل خاوند او کوچنیانو سره سوریې ته تللې وه ازادي راډیو ته وویل کله چې زما زوم په سوریه کې په جګړه کې ووژل سو داعش زما لور ته اجازه نه ورکوله چې خپل ماشومان بیرته تاجکستان ته راولي. یو لور شواهد څرګندوي چې په سوریه کې میشتي وسلوالي ډلې لکه داعش د منځنۍ آسیا له هیوادونو د ورغلو خلکو کوچنیان هم خپلو لیکو ته ورجذبوي او جګړې ته یې استوي. په ازبکستان کې د امام بخاري په نوم د وسلوالو یوې ډلې چې د افغانستان له طالبانو یې ملاتړ کړی په زغرده اعلان کړی چې په ازبکستان کې ماشومان او تنکي ځوانان وربولي تر څو په جګړه کې کار ورڅخه واخلي.
دوستانو و موریدل چې په تاجکستان کې د شیربکوف په نوم باندې یو شپېته کلن سپینګری د خپل زوی کیسه کوله چې څنګه له تاجکستان څخه سوریې ته ولاړه خپل کورنۍ ملزان سره بوتله. تا تاسو مونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:06 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ام په 5.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو که هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم 2:30 بجو ته نږدې شوي یو. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې هیڅ چاته زری نه کوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کولو ته لا ډیر وخت پاتې دی. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل شوی دی. او فضایي څیړونکو خبر ورکوي چې د سپتمبر په 28 او 29 نیټه به د خسوف له امله سپوږمۍ سترسي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا د خبرونو سرټکی و. که تاسو غواړئ تفصیلي ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته دا خبرونه او نور مطالب له تفصیل سره موندلی شئ. یو ار بی ای یادونه کوي چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:06 اورېدلی شي. د ماښام له 8 بجو نه بیا د سهار تر 8 بجو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو اوس د ازادي راډیو ته غوږ کې دا خبری مطالبه برخه پای ترسو. اونیزو پروګرامونو ترازو تند څنګه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی لا یادم مباسي
تند څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کوم ادارې ته د کاري مرکه یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یی؟
اوهو زیات لیلیو، البته انټرویو لپاره
دا ځای ماته سم نه معلوم سي دوی کوم منزل کې انټرویو لا ماته اخلي.
یو دفتر ته می سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته وکړ، زه ډیر خوشاله شوم.
یو ځلې تللی و ما څه چې می په سی وی کې لیکلی و صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډیر کومه کې نه و.
کوم دفتر د کاری مرکی لپاره وروغ وختلې نو کوم خبرو ته باید پام وکړي چې په انټرویو کې بریالي شي او کار ومومي؟
کله چې مرکی ته ورنل دي په ځان باندې باور ولرې.
کاری مرکی لپاره ته ماته ډېر مهمه
مطالعه مې ورته وکړه، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې خ او غټور چلونه درز د کولې شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو څه موده مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خپرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه 15 اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خوله باندې هغه تایید کړي چې دا څه په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شان چې په فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقعي لري، د کرکټر د خبرو کولو سره، یعنی د اوسنیو بیاناتو سره د فهم قوت لري. دا رښتیا په دې کې دا ششته کې نشته چې هلته وړاندې کړي. دا دوه موضوع شول. درېیم موضوع چې دی مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکي توپ جوهر پکې د کې لټوي پکې ګوري. او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترین شخص د پلاته کې د یو وظیفې لپاره استفاده کوي.
راځي له دغو ځوانانو واورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي. که ورغوښتي دي نو
څه تجربه لري؟
عارف اکمل يم د کابل ښار یو تنسیدین کای یو دفتر ته می سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته و کو زه ډیر خوشاله شوم اول دینه چې زه شارټ لیست کې شوی وم زه کډیر کسان به خصيات کسان هغه ته سبتنام کړی و ور وی غوښتم ما د مطبوعات په ډګر کې د امتحان ورکو مطبوعاتي برخه کې په هغه برخه کې میونی مطالعه کړی و او سباته چې ورتلم زه خپل نیم ست مخ کې ځان ورسوه غځای ته مال چې په وخت هم زکه چې زه په هغه اول انټرویو کې زنه وخت ورغلی و نو زما کار وینده قصې په هغه اول ورځ د مې اعتبار کې ده
عزت لاده ادیب تخلص کومه یو دفتر کې انټرویو هغه د پر مسویلې غلې و هر څه مطالعه می ورته وکړه لباس می ورته جوړ ک په دم چې څوک برانه پښتنه کوي هغه چې سوالونه کول سرګ مې په سرګ کې ورته خېخه کړې و تر څو هغه مقابل لور زما د تاثیر لاندې لاس نو موږ چې دغه د تاثیر لاندې راس
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک دا چې سی وی بل چا ورته جوړوه او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولی ناکام شوه دا وای
سره لدې چې زه ډېر زیاته کاری انټرویو غان ته نه يم تللی یو ځلې تللی و ما څه چې مې په سی وی کې لیکلي و صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و او ما ته سی وی بل چا جوړ کړی و بیا زما سی وی یو بل کس لیکلې و او ما ته ټلیفون وکړ چې فلان کې دفتر ته ولاړ شه داسې ګونګي هغه دفتر ته لاړه ما په دې ډېر زیاته خفه وم چې زه یو داسې پوسټ لپاره چې هغه ډېر اساسي پوسټ وي خو پوسټ وي غټ پوسټ وي زه ولې د خپل شاعر ته مازان خبر نه کړ او داسې ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اول انټرویو و چې زه واقعا خو کې ناکامه هم شوما او اوس چې زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دي
کله کله د کامیابی او ناکامۍ ترمنځ ډیره کومه فاصله وي شفیقی نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیسته کله نور ځندې هم کړي وای نو اغلی شفیقه وای
دې ځلې ما امتحان وکړای نه دا د ستې ځل به تاسو سره شریک مسي کله ما امتحان وکړای نو دا ځای ما ته سم نه معلوم سي دوی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه اخلي خو زلمړی منزل کې ولا ما انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولا نو زه په دې لیک ټایم کې وایتي 15 منزل ولغلې وای او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کې وینو خامخ غیز په چا باندې کې وي تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې سي لنه کې مدره په انټرویو کې زه پاس شولم کامیاب شولم
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې راپګوت کوي او وایي چې په وخت تګ مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړولې شي
د کاری مرکه لپاره آمادګي ډیره مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تګ ډیره مهمه خبره ده چې ستر ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې شې چې ډیر اصول د غد مرکه د وخت تینول دي او په خپل وخت رسیدل لباس ډیر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د وختانو جوړول ګمنځول د تحصیل لاندې نه راتګ ډیره مهمه خبره ده تر څو ځوانونه کولای شي خپل غجرت ترلاسه کړي ډیر وخت داسې کې چې ځوان ډیر خپې وظیفه په اړه معلومات ورسره وي ولی بیا چې کله زی د تحصیل لاندې زی معلومات ترلاسه ورکینو ما خبر بل ده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وي
محمد آصف جلالزی هم د تا ورته خبري لري او زیاتوي
کچیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي کله ته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړ شو او سیږي ته ټول مهمه خبرداري چې اغه لیک بیرته جواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتاک څخه غوته اطمینان ورکړي چې دا د هغه شخصیت کرکټر باندې خاغید لرل شي دوم دا چې د اړوند ادارې د مخینه او کارونو پاک باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي تر مرکه ته په آماده شکل باندې ورشي همدارنګه د خپل شخصي وظیفوي او مسلکي او نورو اسنادو کاپیګان باید لزان سره ولري
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاغره
هاغه جن په مرګ حساب په دنیا چې دې روزګار
ملګرو د کاری مرکه یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یو ویره لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بې جرأت کیږي دوی باید څه وکړي چې دغه ډاری راکم او یا ورک شي د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړي خو د دله خبر وړاندې محب الله حنیفی ته غوږدو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه وکړي
کله مې چې ځان د پاره چمتواله نو ما خپل موبایل چالان کړ ریکارډینګ مې شروع کړ جدا خونه کې خپل ریکارډینګ د 15 ورته متاثر شوم بعد له 15 شپږو ورونه خپل غ خالی کوټه کې خالی او تا کې زبدیو تانې دلم چې خپل ریکارډ صحیح کم سبا مرکه ته چلاړم نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې وسنی تر ډیر بدلونه کړو بالکل دا تمرین دا ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار درې ځلو ته غوښتل شم مخکې لغنه چې لړ شم مغه انټرویو ته دا کار مې کړی دا
اوس به د کاری مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړی د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
د شانو درف په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنې که سره په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو وارې له ځان سره دی تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بیرته خپله ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکچي له دوه ډوله برخورد سره مخامخ شي. لومړی په ښه چاپیریال، دوستانه په چاپیریال کې به پوښتنې ترې مطرح کوي او یا به هم د پوښتنو د ارایې طرز یا د مرکې د پرمخ بیولو میتود روش په سخت او جدي شکل باندې وي او کوشش به کیږي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د ده د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې دی څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پوښتنو کول ته د سخت چاپیریال رامنځته کولو ته اجازه نه ورکول کیږي، ولې په بعض مواردو کې دې ته اجازه ورکول کیږي. او دویم ډول روش یا میتود چې استفاده کیږي هغه دوه ګونه یا بیلابیل روشونه دي. یعنې په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کیږي او یا هم مطلق له شدید او سخت میتود څخه استفاده کیږي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. دی د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول، نو بیا د مرکه پر وخت ویل چې ما ورته ویل زما ماشه خلمه، دا بیا په شوم چې زما ناکامه نقطه هم دغه وخت خپل باندې قناعت کوم چې ما خنه دی کړی شي. ما ورته دومره ماش ویل چې دا غوي د وسنه پورته یا دا غوي د هغه دری اصول څخه پورته. یو بل څوک چې زما هم دوست هغه په مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړو، بیا بعض ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه دی چې په اړه پښتنه کې پلټنه کې د سو ریفرنس ورته وی کنه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ پر یوزي نه چکیږي، نو بیا د دې بار کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې د محمد چې یو څوک دی هر څه باندې پوه شي، جامع الکمالات مهم نه ده، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وجه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم، نه په دې باندې. بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي، مرکه اخیستونکي وي، هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو، د کاري مرکې یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکي پوسټ ته کاندید سړی پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي که چیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړئ نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي، نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او په علمي لوړتیا دلالت کوي، هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنې کوم ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د معنوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که راته ووایي چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سړی ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات به او معنوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع، که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه، یو پلان یا د وظیفې په پکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، دا د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته را جلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
ژوند او قرار اور او اوبو دی نبیو سے شی نیو سے کی
همزولو، خدای دې وکړي چې نننې تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه در زده کړي وي. خپرونه راټولو، تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړي او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاور کی سی آسمان کی چند و قرار اور او بو دین نبیوں سے شی
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ دوستانو د زلمو د حقیقت صدې په خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس خاغلی پوهندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. خاغلی کامول خبرونه ته خراب لاس کامول سپ داسي ویل کیږي چې یو شمیر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې شته چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي. که ته ووایې چې آیا داسې کوم څه شته او که نه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزلو لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ او تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پرې د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هماغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یوه مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیولی، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډي وویل د ګاونډي هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې مؤسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کارونه وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرې چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړي، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوی نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې یو سلو شلو ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکې په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15 شپږ دېرش ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطحه باندې یو نوم لرلو. دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول شوی.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه څه ډول کولای شو او دا باید څوک وکړي؟ بل اخره
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري. موږ په معیار کې یو مفصل لست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زمونږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کومه ده نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړي، پرمختګ کړي، په دې کې بشپړ معلومات نه لري، په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. وسیه وشتمه پیړی ده، مونږ تاسو باید په خواني وختونه شاته
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي په څه څه پلان لري تاسو
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم زه په شخصي پوهنتونونه باندې غږیږم که چیرې لس موسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسې چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي او سیستم د دوکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته دی یو څوک په موسسه کې نشته دی هغه خپله دوکانداری کوي ولې فقط د موسسې والا تللی د هغې نه خپل فیس اخیستی هغه په خپل دوکان کې ناست دی او سبا ده ته یو سند ورکول کیږي دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده دا چې تاسې ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان څه شی دی زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه په خپله یې ګورم چې کوم یو د اصولو مطابق مخکې ځي او کوم یو د اصولو په خلاف باندې مخکې ځي زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم ښه به یوې خواته کوم بد به د بلې خواته کوم په اول قدم
یعنی بد باید ولې وي
متاسفانه چې نن شته دی دغه حقایق دي چې موږ او تاسې باید نن تسلیم کړو ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې دا زیرو په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسان وي ولې کله چې نږدې ته لاړ شي صنف ته لاړ شي هلته به لس کسان ناست دي دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تا نه سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم دا دی چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوی وکړم اقلا سبا چې د دې ځای نه یو څوک فارغېږي نوره نړۍ په خپل ځای پرې ده ستا ګاونډو هیوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پوښتنه دې کوي چې تا کوم مضمون لوستی دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم دا دی چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دی ښه دی بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازې به یې وتړل شي جناب رئیس صاحب دوه موضوع پښتون نورې چې څنګ په څنګ مطرح کیږي هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي یو د بل سره فرق لري او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي دا یوه موضوع بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل پوهنتون استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي یعنی داسې واحد نصاب نشته دغه دوو برخو کې څه کړي دي
راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسې داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي
یعنی معیار پکې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو
سره په دې باندې هم موږ کار کوو ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم نه غواړم چې نوم یې واخلم ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه دوی ته 50 کسان معرفي کړي هغه بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې ولې دا په خپله یو سوالیه ده باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي د مثال په ډول تېره ورځ زه هلمند ته تللی وم په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي یو موسسه په میاشت کې 20,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000 حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس امکان دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره د نصاب په باره کې کله چې یو موسسه نوي ایجادیږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کینی په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زموږ نصاب همیشه نوې شي. د مثال په ډول اوس یویشتمه پیړۍ ده، باید د یویشتمه پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد بیا هم مونږ کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوهنځیو لخوا چې کله ومنل شي تایید شي پس د هغې نه بیا دغه نصاب پس کیږي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمغال صاحب، هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي، خصوصي د لوړ زده کړو مسؤولونه فارغېږي، د دوی سند ویل کیږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونه دی. په دې برخه کې تاسې د بلان څه دی؟ یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي، درس وایي، بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفا وي دغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کیږي هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کیږي، مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چا ته باید ورکړل شي؟ چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور هم وضاحت ورکوم، مثلا د یو مؤسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله مؤسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه بیا کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي، هغې بیا د ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کمال کور ودان.
تاسو نه هم مننه.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ਕਪੀਰਾ
بغیر لدانا نشتان.